دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم پامو کړی د دې مهال خبرونه ته زه احمد شکیب دوستیم د ناتو منشي ینس سټولټنبرګ وايي چې دا سازمان له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي سټولټنبرګ د سیشن په پورا سپیډ کړای چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبري کړې دي ینس سټولټنبرګ لیکلی چې ناتو له افغانستان څخه د مالی تمویل غیر پوجي حضور او له هواد څخه بهر د روزنې لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي د ناتو منشي د افغانستان امنیتی وضعیت کړکیچن بلل او ویلي دي چې له دې وضعیت څخه وتل د مذاکراتو پر سر توافق ته اړتیا لري د امریکا ولسمشر جو بایدن هم څو ورځې وړاندې له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني اړیکه کې له افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو څخه د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړه وو د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي چې دوی په کندهار کې د نیول شویو خبریانانو له وضعیت څخه خبر نه دي نای په یو بیان کې لیکلی چې د ملي امنیت منصوبینو د ملت غږ رادیو درې کارکونکي بسم الله وطن دوست قدرت الله سلطانی محب عبیدی او د شینوا آژانس اکاس ثنا الله سیام تیر ورځ په کندهار کې نیولې دي په بیان کې راغلی چې د خبریالان په کندهار کې د طالبانو تر ورکی لاندې یوه سیمه ته لتلو او له طالب قومندان سره تر مرکې وروسته د بیرته ستنېدو په وخت کې نیول شوې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي یبه حکومتي سرچینې امریکا غاک ته ویلي چې حکومتي ځواکونو او د ولسوالۍ پرسونل تیر مخامو بجې د برګمټال ولسوالۍ څخه وتلي او د بدخشان او نورستان ترمنځ کافر کوتل سیمه ته تللی دي سرچینې وایي چې طالبان د شپې 2 بجې ولسوالۍ ته ننوتی دي د نورستان د ولایتي شورا غړی عبدالظاهر وایي چې طالبان خبر شي وو چې حکومتي ځواکونه وتلي او دوی د شپې ناوخته ولسوالۍ ته داخل شوي دي نو موږ وایو چې د کامدیش ولسوالۍ هم تر خطر لاندې ده خو د کامدیش حکومتي پرسونل او ولسی خلکو فیصله کړې چې له طالبانو سره به مقاومت کوي د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې خایي د دې لوی وچې په جنوب ختیځ یوځای کې د چین د یرغل د مخنیوي په اړه بحث وکړي آستن د امریکا د حکومت لمړنۍ جګپوړه چارواکه ده چې د یوځای ته سفر کوي ټاکل شوی چې هغه نن په سنگاپور کې وینا وکړي آستن نن د سنگاپور د دفاع وزیر سره وکتل دواړو لوریو په یوه غړې اعلان کړي چې دوی پر سیمهیز امنیت خبرې کړې دي په اعلان کې راغلي چې د دفاع وزیرانو د انټرنیټي امنیت او بشري مرستو په شمول د همکارۍ پر نورو ساحاتو هم بحث کړي آستن ویتنام او فلیپین ته هم سفر کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د روان کال په پای کې پوځیان په عراق کې خپل محاربوي ماموریت ختموي ولسمشر بایدن په عراق کې د امریکا په پوځي حضور کې د غلوي بدلون د دوشنبه پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم سره د مجلس په ترڅ کې اعلان کړه ده په عراق کې نږدې 2500 امریکایي پوځیان دی ردی خو ولسمشر بایدن ندی ویلي چې څومره پوځیان راوباسي او څومره پاتې کیږي له څو تخنیکی غونډونو وروسته د امریکا او عراق مشرانو پرون یو ګډه اعلامیه خبره کړه او ویل چې امنیتی اړیکې په مکمل ډول پر روزنیزو مشورتي کومکی او استخباراتي همکاریو بدلیږي د اعلامیې په یو برخه کې لیکل شوی چې د روان کال د دسمبر له 1 نیټې وروسته به هیڅ امریکایي عسكر په عراق کې محاربوي ماموریت نه ترسره کوي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این موافقه کړې چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د تماس کرخه فعال کړي د جنوبي کوریا چارواکو ویلي چې په سرحد کې د اړیکو دوه شبکې بیرته فعال شي وي د جنوبي کوریا چارواکو تم خو دل چې د اړیکو په برقرار کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ راشه درشه پراخ شي دوی ویلي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مشرانو موافقه کړې چې په خپل منځو کې اعتماد زیات کړي او د دوړو هیوادونو اړیکې واده وکړي د کوریاګانو په اړیکو کې هر ډول بدلون به لستونځو خالی نه وي امریکا او جنوبي کوریا په راتلونکي میاشت کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي او د امریکا د خوړو او درملو ادارې له فایزر او مودرنا کمپنیو څخه وغوښتي چې په خپلو کلینیکي ازمایښتونو کې معلومه کړي چې آیا د کورونا وایرس ضد واکسین د هغو ماشومانو لپاره خوندي دی چې عمرونه له 12 کال نه ښکته دي د درمل جوړولو د دوړه کمپنۍ هم د اوس پر ماشومان باندې د واکسین د اغیزمنتوب پر معلوماتو کار کوي. د مودرنا کمپنۍ په خپل ازمایښتونو کې د غډون لپاره د وزرو ماشومان نمونه ثبت کړي دي. د دغه کمپنۍ چارواکو ویلي چې دوی د خوړو او درملو د ادارې پر وړاندې غور کوي. د فایزر کمپنۍ چې د 3500 ماشومان نمونه لیکلي دي ویلي چې تمه لري د سپتمبر تر میاشتې پورې پر ماشومان د واکسین د اغیزو پایله معلومه کړي. د افغانستان د پښتو موسیقي نامتو څیره ایوب استاد لوګ دی ناروغۍ نه وروسته د شاوخوا نوي کالو په عمر په ننګرهار کې وفات شوی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ایوب استاد مړینه یو ستره هنري ضایعه بللې ده. دغه وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال هارون حکیمی امریکا غک ته ویل چې ایوب استاد د هیواد موسیقي ته به ساره خدمت کړه ده.
استاد ایوب د هیواد موسیقي په ځانګړې توګه د مینی هیواد پالنې او ژوند سندرو ته پر خپل ځای به ساره خدمت وکړي. د ارواشاد مړینه د هیواد د موسیقي او هنر لپاره یو زیاد خو د ارواشاد نوم د هغه هنر د هغه سندري او د هغه ځای هر وخت فعال کیږي او درناوی به کیږي.
ایوب استاد چې په ماشوموالي کې د موسیقي هنر ته مخه کړې و څه باندې ولسی زی په پښتو ژبه سندري ویل چې لیونې مینې کړه ماشنا ل بیابان سره تر ټولو مشهوره سندره ګڼل کیږي. د افغانستان د تکواندو یو لوبغاړی فرزاد منصوري د اولمپیک په لوبو کې لخپل کوریایي سیال نماتې وخوړه او له سیالیو څخه بهر شو. لوبه نن سه شنبه د جاپان په مرکز ټوکیو کې وشوه. فرزاد منصوري د کوریایي لوبغاړي انکیدو سره خلو په پیل کړه او د لوبې تر وروستیو شیبو پورې برلاسه و، خو په اخري 15 ثانیو کې کوریایي لوبغاړي وکړه شول چې د یو امتیاز په توپیر له منصوري نه لوبه وګټي. ورمو ورځ افغان نخویشتونکي مهدی یاوري د 10 متر واټن د نخویشتنې په سیالیو کې ګډون درلود. د اولمپیک په لوبو کې 15 افغان لوبغاړي برخه لري.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د ناتو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ د افغانستان د امنیتي وضعیت په حق له د اندېخنې د سرګندولو ترڅنګ ویلي دي چې دغه سازمان به د افغانستان سره ملاتړ ته ادامه ورکړي. ټولټنبرګ د جمهور رئیس غنی سره خبري کړې دي چې ناتو به د افغانستان سره خپل مالی ملاتړ، غیر نظامی حضور او له هواده بهر د افغانستان د قواو روزنې ته ادامه ورکړي. د افغانستان د امریکایي قواو د وټلو نروسه د طالبانو لخوا د جګړې زیاتوالي د یو شمیر امریکایي چارواکو اندېښنې زیاتې کړې دي. حکمت سروش د دې مسایلو په حق لا راپورټ برابر کړی دی.
د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ چې لوړ مشر غنی سره ټلیفوني خبرې کړې وایي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ډېر ستونزمن دی چې د مذاکراتو پر بنسټ یو سیاسي جوړجاړی غواړي. هغه یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل همکاریو د شمنې په تازه کولو سره ویلي چې ناتو به خپل مالی کومک، ملکي حضور او له هیواد د باندې د افغان ځواکونو پر روزنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. پر همدې حال د امریکا یو شمیر وسنۍ او پخوانی چارواکو هم له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته د درنې جګړې او ناورین رامنځته کېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
حضور توریستای خارجي در میان طالبا بسیار برجسته او چشمگیر است. هزاران توریست خارجي به خصوص پاکستانیا در حمایت از طالبا علیه مردم افغانستان عملا جنگ میکنن. روزانه تعداد زیادی از این افراد کشته میشن، اجسادشان در میدانهای نبرد باقی میمانه، مدرک و شواهد و شناخت کارتهای کشورهای بیرونی از نزد از یا به دست میآید.
د امریکا د استخباراتو یا سیای مشر ویلیام برز له ملي رادیو سره په یو مرکه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان په نظامي لحاظ د 2001 په کچه پیاوړي سوي. هغه وایي د افغان حکومت پر وړاندې د طالبانو روانه درنه جګړه د امریکا په لار کې هم خند جوړېدای شي.
متحده ایالاتو خپل پوځیان له افغانستانه وایستل، ماموریت نه دی ختم کړی او په دغه دوه درې ورځو کې ځینې ټاکونده سپارس ول چې په کندهار او کابل پر هوا فضا کې بيدو 500 بیا خپل فعالیت پیل کړی دی. او د دې ترڅنګ متحده ایالاتونه سیمې ته هم دا پیغام ورکوي چې موږ لا نه یو تلی او دا ژوندوزو او د سیمې سره د سیمې د قدرتونو سره پر تفاهمات باندې د بحثونو روان دي. د دې ترڅنګ طالبان او نورو ډلو ته هم دا پیغام ورکول دي چې هغه ډول چې تاسو فکر کوئ چې متحده ایالاتونه د افغانستان د سیمې څخه په بشپړ توګه ووتل نه دی وتلی.
بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټرس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر ډول اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې موږ به پر دې پریکړه پښیمانه سو. هغه اندېښنه ښودلې چې افغانستان به د کورنۍ جګړې په میلیونونو کډوالو او ډیرو وژنو سره مخ شي.
اوسنۍ جګړه د افغانستان په هیڅ کله داخلي جنگ نه دی. افغانستان هغه بین المللي تروریزم شبکو سره او د پاکستان آرمی او فوج سره جنگیږي چې متاسفانه دا جګړه هم د افغانستان خلکو باندې تپل شوې ده. او زه فکر نه کوم چې افغانستان وچی کولای چې په یوازې ډول باندې د دې جګړې نه موافق او بریالی ووزي. دا په کار ده چې امریکایان په بیرته په خپل پالیسي کې بیا کتنه وکړي.
له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو جګړې زور اخیستی او سره د افغان حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې هم کوم پرمختګ نه تر سترګو کیږي چې د ډیری افغانانو اندېښنې راپورته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا ویکاغه غاښنا راجو درنو اوریدونکو، د افغانستان د زیربناوو د شفافیت د نوښت ادارې ویلي دي چې د تیرو کلونو په نسبت د زیربنای پروژو په شفافیت او حسابداري کې کمواله راغله ده او یو شمېر درو د شفافیت او د اصلاحاتو پروسه د ستونزو سره مخ کړی ده. د افغانستان د شفافیت د سارې ادارې هم ویلي دي چې په ستوري انکشافي پروژو کې لازم شفافیت نه لیدل کېږي. لیمنی ازي
د افغانستان د زیربناو د شفافیت د نوښت ادارې د زیربنای پروژو د شفافیت په تړاو خپل دریم راپور خپور کړ. د افغانستان د زیربناو د روړتیا د نوښت ادارې وایي چې په 2014 کال کې له 290 پروژو څخه چې $1 میلیارډ ارزښت لري شل پروژو باندې نظارت کړی دی. د دغې ادارې د دارالانشا مشر صبغت الله کریمی وایي چې د یادو پروژو په اړه خلکو او بنسټونو ته د اطلاعات ورکول د نورو کلن په پرتله کم شوی او د شفافیت او حساب ورکول په برخه کې څنګه څه کمواله راغلې ده. همدارنګه د زیربنای پروژو د دولتلبې موده له معیاري وخت څخه چې یو سل شل ورځې دی 215 ورځې ته غزول شوې ده.
دې موضوع به در کابینه حکومت یافتای گزارش مطرح شوه و یک از طریق کابینه حکومت بالای نیادها
د دې راپور موندنې باید د حکومت په کابینه کې مطرح شي او د کابینې له لارې بنسټونو ته وویل شي چې دغه مسایل دي جدي ولسی.
د روړتیا د څار بنسټ یو غړي ناصر تیموري وویل چې دوی له 13 کلن راهیسه په څه باندې او زر سل پروژو او 1500 پروژو باندې چې امریکا تطبیق کړي دي سره نه لري. هغه وویل چې په ستر زیربنایي پروژو کې ډیر وخت خلکو او څارونکو بنسټونو نظارت نه وي او د پروژو کار په شفافه توګه په مخ نه ځي.
توسط مردم نظارت شده به همین شکلی که من توضیح دادم پایداریشان دو برابر
هغه پروژې چې د خلکو لخوا نظارت شوی دي دوام یې دوه برابر و نسبت هغه پروژو ته چې خلکو پر نظارت نه درلود.
د تدارکاتو مشر کبیر خان ساحل وایي چې افغان حکومت د پروژو د تطبیق په برخه کې شفافیت او حساب ورکولو ته ژمن دی او د زیربناو ضرورتیا نه وخت سره د حساب ورکولو اطلاعات ورکولو په برخه کې په ګډه کار کوي.
د ملي تدارکاتو اداره د نه وخت د هر هغه وړاندیز او سپارښتنې ملاتړ کوي چې په زیربنای پروژو کې د روڼتیا او حساب ورکونې د پیاوړتیا لامل کیږي. تاسو همدا اوس کولای شئ چې د 1590 قراردادونو په اړه معلومات او اسناد د افغانستان د الکترونیکي تدارکاتو له پورټل څخه ترلاسه کړئ.
پراختیایی او زیربنایي پروژو کې شفافیت او حساب ورکونه له جدي مسایلو څخه ګڼل کیږي. د شفافیت نړیوالو ملي بنسټونو تل په دغه پروژو کې فساد ریپورټونه ورکړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د مزار شریف د خار یو شمیر مدني فعالانو عوامو خلکو په گاونډیو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې خپل ګټه دي په افغانستان کې د جګړې په زیاتوالي کې نه لټوي. د دوی اعتراض دا و چې اوس ځینې گاونډي هیوادونه غواړي چې دا د سولې پروسه هم دوی ته ګټه وکړي. د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمن په دې حق له د قندوز نه نور تفصيل راکړی دی.
په مزار شریف ښار کې مدني فعالان او عوام خلکو پر ځینو گاونډي هیوادونو نیوکه کولې چې د خپل جګړو وري په افغانستان کې بل کړي او چې لامل یې په دغه هیواد کې روانه جګړه غزيږي. دوی وایي چې د سولې لپاره په مختلفو هیوادونو کې ناشته وشوي، خو د هر ځل ناشته نو وروسته جګړې زیاتېږي ځکه چې مخالفه ډلې له بیرونه اکمالیږي او ملاتړ کیږي. د غومدني فعالان وویل چې طالبانو ته گاونډي هیوادونو پر مختللي وسلې هم ورکړي. مدني فعال ازورده فرهمند وایي چې طالبان په جګړه کې له پرمختللې وسلې استفاده کوي او دغه وسلې گاونډي او هیوادونو ورکړې دي. خارجي هیوادونه باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو جوړولو وسیله وي چې سوله وکړي، نه دا چې له یو اړخه ملاتړ وکړي. کومه وسله چې دوی جوړوي په افغانستان کې ترې په ټولو ولایتونو کې استفاده کیږي. په هر جګړه کې چې وجل شوی کسان لیدل کیږي، یا د پاکستان دی یا د کوم بل هیواد، یو بل مدني فعال فاطمه کریمی وایي چې له گاونډي او هیوادونو غواړي چې باید په افغانستان کې لاسونه بند کړي. که افغانستان کې جګړې دوام وکړي، کېدای شي دغه جګړه د دوی هیوادونو ته وغځيږي.
مداخلات کشورهای خارجی به کشور خودمون بسیار گرانی ها افغانستان وارد ساخته، ای خصوص خود من این حیث یک جواب
خارجی هیوادونو لاسوهنی په افغانستان کې ډیره ګډوډي جوړه کړې ده. هغه د یو ځوان په صفت وایي ک سهار پاتېګم نه پوهېګم چې لڅ ډول حالت سره به مخ کېګم. سید محمد یزدان پرست وایي چې د مختلفو هیوادونو د مخالفتونو د جګړې میدان افغانستان جوړ شوې ده، او د دغې ستونزې لامل په افغانستان کې جګړه زیاتېږي.
اختلاف کې میان ایران او غرب است، متاسفانه افغان ها قربانی شاست. اختلاف کې میان پاکستان او هند است، افغان ها قربانی شاست.
د ایران او غرب د اختلاف قربانی افغانستان ده. اختلاف چې د هند او پاکستان ترمنځ ده، قربانی افغانستان ورکوي. د چین او روسیې اختلاف چې له غرب سره موجود ده، هم قربانی افغانستان ده. نو ځکه دغه اور بل شوی ده. هغه وایي چې که د هیواد داخل کې د ډیپلوماسۍ قوي دستګاه موجود وای، نو دغه اختلافات یې مهار کولای شول. دوی ویل چې په هیواد کې د سولې رامنځته کول په قربانۍ کېږي، او مخالفین که افغانستان خپل هیواد ګڼي، نو باید قربانی ورکړي او د خپلو غیر مناسبو غوښتنو نه تیر شي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنگل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان
د امریکا غا خبرونه د واشنگتن د سټیډیون اوري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په ملک کې د تور فنګس د ناروغانو شمیر اتل لس تر رسیدلې ده. په کابل کې د امریکا غا خبريال کرام شینواری په دې حق له رپورت برابر کړی دی.
د عام روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور فنګس په نوم د نوې ناروغۍ د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی، او ویل دي چې دا ناروغۍ دغو کسانو پر بدن برید کوي چې د کرونا وایرس د ناروغۍ په څیر د سختو ناروغیو له امله یې د بدن دفاعي سیستم خورا کمزوری شوی وي. د عام روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه په افغانستان کې په دغې ناروغۍ 18 تنه اخته شوي چې د مهي شمېرې د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
تر اوسه افغانستان کې د تور فنګس د ناروغۍ د ناروغانو شمیر اتل لسنو ته رسیدلی دی. دغه ناروغۍ یو لس ناروغان له کابل ولایت څخه دي. دوه پیخې د بلخ په ولایت کې سب شوي، د بامیان، جوزجان، فراه او سمنګان ولایتونو کې یو پیخ سب شوي ده. د دغو اتل لسو ناروغانو څخه متاسفانه نه مړه شوي او وطنې ښه شوي دي.
د تور فنګس ناروغي په هند کې د کرونا وایرس د روانې څپې پر مهال په پراخه کچه خپره شوې وه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې هم د کرونا وایرس د هندي بڼې د دلتا په پراخه کچه خپور شوی دی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په افغانستان کې د ډېر اوږدو کلونو وروسته دا ناروغي بیا خپره شوې ده.
بیماری قارچ سیاه از جمله امراض
د تور فنګس ناروغي یوه له هغو ناروغیو څخه ده چې په ډېره کمه توګه خپرېږي. په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې اصلا پیښې نه وې لیدل شوې. پر دغې ناروغۍ هغه کسان اخته کیږي چې د هغوی د بدن د مقاومت سیستم زیان لیدلی وي او ضعیف شوی وي. مثلا لومړی په هغو کسانو کې دا ناروغي پیدا کیږي چې ویروسی ناروغیو په دوامدار ډول د هغوی د بدن پر دفاعي سیستم باندې برید وکړي. او نن د کرونا وایرس ناروغي د تور فنګس ناروغي ته تر ټولو زیاته زمينه برابرونکې ناروغي ده. هغوی چې د سرطان په ناروغي یا د شکر په ناروغي اخته دي، او یا هم نورې سخت ناروغي لري چې په اوږده موده کې د هغوی د بدن د دفاعي سیستم د کمزوري کېدو سبب شوي دي، او دا یو فرصت طلب بکتریا ده.
بکتری فرصت طلب هست.
ډاکټر مجروح ویل چې دا بکټریا په دې حالت کې په ټولنه کې وجود لري او کله چې بدن دفاعي سیستم کمزوري شي پر بدن باندې بریک کوي. هغه وایي که څوک په دغه ناروغۍ اخته شي نو باید ژر روغتون ته ورسول شي تر څو درملنه یې وشي. افغانستان کې دا ناروغي د کورونا او بعد درېمې څپې د خپرېدو پر مهال پیدا شوې. دا د روغتیا وزارت وایي چې لا هم په دغه هیواد کې د کورونا وایرس درېمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په تیرو څلوېښت ساعتونو کې په افغانستان کې د 1500 او مثبتو پیښو سب خبر ورکړی چې ورسره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1500 ته رسیدلی دی. کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول هغه ناروغان چې په کورونا مړه شوي شمېر 1500 ته رسیدلی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د جولای په 8مه د جنوبي وزیرستان د مکین په سیمه کې غونډه کړې ده او په افغانستان کې د امن لپاره د ولس سره یووالی څرګند کړی دی. د امریکا غږ د ډیوی رادیو همکار نوشیروان د پښتون ژغورنې د غورزنګ د نننۍ غونډې د تفصیل په هکله په سیمه کې د ډیوی رادیو د خبریال عبدالرازق سره خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته اړو.
نو شروان سب دغه کم نن چې د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې د پی ټی ایم لخوا دغه غونډه چې دغه کیږي یا جرګه چې کوم دی رابللې شوې ده، نو د دې مقصد دا دی چې په افغانستان کې کم موجوده حالات چې دي الته دغه د بدمنې پیښې چې دغه مخترازي او د حکومت لخوا او د طالبانو ترمنځ چې کوم دی دغه نښته چې دغه روانه ده د امریکای او د نیټو کم فورس چې دی دغه د وټلو نه پس، نو دی غواړي چې دغلته د افغانستان کې امنیت چې دی هغه پزیشي او دلته خلکو کې دغه بیداری پیدا کړي چې افغانستان کې یو بل جنگ چې کوم راځي نو د هغه جنگ کوم نقصان چې دی نو هغه د افغانستان خلکو ته رسی، نو د هغه سره سره چې کوم دی دلته په پاکستان کې بیا خاص کر قبایلی علاقې چې دی یا کوم پښتون مېشت سیمې چې دی چې هغه سلويخت کالا د افغانستان د جنگ نه چې دی هغه متاثر شي، نو دی وای چې یو بل جنگ دغه د بیا شروع کیږي یا دی وخت چې کوم داغه اثرات راغلي دي او شروع دي نو داغه نه بچ کوم د قبایلی سیمه زیات متاثر کیږي او دلته بچ کوم دغه د ترهګری پیخې بیا مخ ته راځي. نو پی ټی ایم دا کوشش کوي چې په دې اړه باندې خلک رابیدار کړي، هغه خلک په دې باندې پوهه کړي چې د دې سیمو امن چې کوم دی هغه د افغانستان سره تړلی دی چې افغانستان کې د امنیت وضعیت دغه خشي مهم بولی چې دغه سي غونډه وکي او خلکو کې چې هم دی په دې حواله سره چې خبرې اترې ورسره وکي او خلک چې په دې باندې رابیدار کړي چې افغانستان کې حالات خرابيږي نو دغه اثر بچ دی زمو پښتون مېشت سیمې چې دی او بیا خاص کر قبایلی سیمې چې دی په هغه باندې به پریوزي. کزه تاسو ته منو په قبایلی علاقو کې باقاعده پوزي عملیات چې دی هغه تر سره شوی، خو دغه باوجود وسم چې دی په قبایلی علاقو کې د ترهګرو ډلې چې دی هغه فعال دي دغه په پوز باندې حمله هم کوي. دغه نه علاوه زمو دلته چې کوم قبایلی خلک ته هغه ته دړکې هم ملاويږي، هغه کې د شمالي وزیرستان یا د جنوبي وزیرستان نوالي تر د باجوړ پورې، نو دغه تل چې دی وخت په وخت باندې د سی واقعیت مخې ترازی او دغه خلک چې دی او بیا خاص کر کم سیړون کی او کم چې په دې علاقو باندې کار کوي هغه خبري اعلان دي او هغه سیړون کی دین واغی دغه اندېښنه خي چې افغانستان کې حالات خرابيږي نو دغه سره چې کم دی دلته به دغه کم قوتونه چې دی یا کم تنظیمونه چې هغه اوس دوباره لګیا دي ځان فعال کول غواړي نو هغه بچ دی بیا مضبوطی کې او دلته به خلکو ته نقصان چې دی هغه رسېږي.
عبدالرزاق د جلسې اجازه تور کړې شوې دي او کنه
د پی ټی ایم چې کوم غړي دي او داغي سره چې کومې خبري شوې دي یا داغي له خوا چې کوم په سوشل میډیا باندې خبري خوري شوې دي نو هغه دا وایي چې د ځلي انتظامیه او د پولیسو چارواکو سره دی باقاعده خبري کړې دي چې را موږ ته د اجازه راکړي، خو د انتظامیه له خوا چې کوم دی دیتا باضابطه د سي اجازه چره نو ورکړل شوې، خو تر دې ما بیا نور معلومات د دې مخې ته نه دی راغلي چې آیا دغه اجازه بیا دي ته ورکړې شوه او کنه، خو تر پرونه پورې دا خبره کېدل چې دغه اجازه چې کوم دی دیتا نه دی ملو شوه.
ډیر مننه عبدالرزاق.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د کونړ د ولایت د ناړي او د غازی آباد د ولسوالیو قریب 2500 کورنۍ د جګړو له عمله خپل مینه پریخي دي او په خیمو کې ژوند کوي. دغه کورنۍ مرستو ته اړتیا لري او د حکومت او نور مؤسساتو نه کومک غواړي. د امریکا غ خبريال زبیح الله غازی رپورت را لګلل دی.
یو مور لخپل اولادونو سره سرل مرته د وهلی ترپال لاندې ناشته ده. دوی د غازی آباد له جلالا سیمیرا کډه شوی او لوی اختری په همدغه خیمه کې وو. وایل ته جګړه وا او دلته په شاړ ازمکه د یو میاش په پوره کېدو ده نې اختر ولید او نو ور سره کومه کوشو
اغلی وراسه د سخت تیر شنو نه بیزار او نه جامع او نه د خوشحالي او لیکلی نه بیزه او بارانون او سخت وا بیابان ناشو.
د اسمار ولسوالۍ په دغه لوی ډاګ او د سین غاړې ته لسګونه کورنۍ خیمه وهلي او په بد وضعیت کې ژوند کوي. وای نه پر طالب رحم وکه او نه حکومت ستونزې حل کړي.
هم دغه ځینې په خپل دغه بل سرپناه ځای نشته. د جغار مش هم پولیس کې وو، یو باران هم پولیس کې وو، بل داسې ځای نشته چې موږ له بیا شو منځ یو باران یا هغه ځان خو دغه ځګي سيونه.
د کوناړه د غازی آباد او ناړې ولسوالۍ طالبانو نیولي او د کډکیدونکو خلکو شمیره ورستر بلې زیاتېږي. د کوناړه د کډوالو ادارې رئیس عبد الرشید صافی وای د دواړو ولسوالیو نه تر 2000 کورنۍ کډوالي شوي چې ډیرو ته کومک رسیدلې خو پاتې اغوتم مرستي ورسې.
د پات ولسوالۍ نه تقریبا تر 2000 شاوخوا پورې رئیس مونږ تر شو دغه جمله نه 1450 پامینو نه تر اختر نمخ مونږ سره وکړي مستحق په دغه نور مسره شروع. همدارنګ د ناړې او غازی آباد نشو وس دغه بزکیدنه ته شروع شوله تقریبا تر نن پورې څکه ماته سو فامیل رئیس مونږ ته راغی دي چې عملن زمنګ نن سرویم شروع ته ساحه کې شروع سرویم زمنګ سره ټیمو کارو کله سبب شپکتی ما کار کوي او دغه د غازی آباد مخکدي مهاجر شو هغه سره تقریبا 300 فامیلون سره غذایی مواد مرسته شوې ده. تقریبا د 350 فامیلون سره نه پای غیر خوراکي مواد مرسته ده. همدارنګ د 300 فامیل سره هایجین کټونو مرسته شوې ده او د دغه خوراکي مواد شو ده 200 مواد چې سرور بوجه وړو وړي او تعال او دغه شایم ته
د کونړ والی محمد اقبال سعید امریکا غکتول چې هڅه کوي هغه کورنۍ ته د سرسورې پیدا کړي چې اوس په سپیرو ډاګونو کې اوسېږي او لمرستو پاتې خلکو ته بم غله دانه ورورسې.
حوادثو دې زد وزارت چې دا هغه سره موږ په تماس کې او دې 1500 ټنه غنم واده موږ سره کړی دا وامدارنګ دبليو اف پی هغه موږ سره واده کړی چې موږ د غذایی مواد مرسته ترسره
کړو. لناړې او غازی آباد په داسې وخت کې د کډوالو لړۍ توند شوې چې د رپورټونو لمخې د ختیځ نورستان برګي مټال ولسوالیم د طالبانو لاستلوي دلې ده. ایوي حکومتي سرچینې امریکا غکتول چې حکومتي ځواکونه تیر ماخام له ولسوالۍ وتلي او د شپې 12 بجې طالبان ولسوالۍ ته ننوتی دي. د نورستان د ولایتي شورا وکیل عبدالظاهر وای حکومتي عسکرو د ولسوالۍ پرسونل د بدخشان او نورستان ترمنځ د کافر کوتل لاري پارکاس پارون تروان شوې دي. په دغه مسیر وست د نورستان کاندیش ولسوالۍ پرته ده چې د ولایتي شورا د غغړې وای ولسی خلکو او حکومتي ځواکونو پریکړه کړې چې که حکومت املا وتړي نو د ولسوالۍ د ساتنې لپاره به کلک مقاومت وکړي.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
په کابل کې د مېرمنو د پاره د شطرنج د لوبو مرکز جوړ شوی دی. په دې مرکز کې په وړیا ډول مېرمنو ته شطرنج خودل کیږي. د شطرنج مینوال وایي دا یو سالمه سرگرمی ده. لیمه نیازی په دې حق لا رپورت برابر کړی دی.
په افغانستان کې شطرنج سره د مېرمنو علاقه زیاته شوې ده. مروه حکیم او ملګری مشتا دی وی لوب لپاره چمتواله نیسی. 22 کلن مروه په کوچنیوالی کې شطرنج سره علاقه پیدا کړه او اوس د شطرنج د ملي لوبډلې غړې ده. مروه وای د لوب لپاره جدي چمتواله د لوب خاړی بریا تضمینوي.
شطرنج بسیار یک شطرنج و جدي لوب ده او د هر چا باید زده. زه فکر کوم شطرنج انسان د ژوند خلوري طبيعي او ژوند نور سره بدلي.
شطرنج د دوو لوبغاړو لوبه ده او هر لوبغاړی شپاړستانی لري او له دغو دانو سره د مقابل لوري پر وړاندې سیالي کوي. د شطرنج تخته سلور شپېته تورې او سپینې خانې لري. مروه وایي چې په شطرنج کې د وزیر لوبې دل خوښ دي خو مجدا بیا د آس په زور غواړي چې مروې ته ماتې ورکړي.
علاقه زیات درم که غواړم شطرنج ښه زده کړم او ډېرو مسابقو کې برخه واخلم. تر اوسه مې کومه خاصه مسابقه نه ده کړې.
شاوخوا سالور اویانجون د افغانستان د شطرنج د ملي لوبډالې رسمي غړي توب لري. حسین اکبر هم دا څونه مخکې په کابل کې د ښځو لپاره د شطرنج د زده کړې او کلب پرانیستلی دی. دلته هره ورځ مېرمنې د شطرنج د زده کولو لپاره راځي.
دا کلب یوازې د ښځو لپاره دی. چې دلته راشي او د یو بل ترڅنګ شطرنج زده کړي او ملي او نړیواله مسابقو ته چمتو شي. تر اوسه 15 تنه تر ډیر شخو دلته نوملیکنه کړې ده.
شطرنج صنعت څخه یو زرو 1500 کال پخوا په هند کې اختراع شوې ده. میرمن اکبر وایي چې په افغانستان کې 10 کال پخوا د شطرنج فدراسیون جوړ شو. اکثر افغانان په شوقي ډول شطرنج کوي او د رسمي لوبغاړو شمیر کم دی.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده.